سهار 8 بجې دې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به واورئ چې د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د مسکو غونډه مهمه بللې. په مزار شریف کې د نوروز د منځنې لپاره امنیتي پلان چمتو شوی او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې د وفادارۍ لوړه وکړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویان زاهد حفیظ چودری پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
زموږ په باور له سولې پرته زموږ د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ګډ خو به په واقعیت بدل نه شي. پاکستان په دې باور دی چې د مذاکرو او حکومتولۍ پر لوري منحصر چلند به په افغانستان کې له دایمي سولې سره د پام وړ مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پر تړاو د مسکو غونډه د پنځشنبه په ورځ وشوه چې پرون هم د دولت او طالبانو د پلاو غړو سره وکتل. د بلخ ولایت امنیه قومندانی وایي د نوروز جشن د منځنې لپاره ګډ امنیتي پلان چمتو شوی دی. د دې قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته ویل چې د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوی دی.
تلاش نهایی ما ای است که ما بتانیم
نهایی هڅه مو دا ده چې له نورو ځواکونو سره په همغږۍ په خوندي ډول د جشن د ترسره کېدو او په بلخ کې د میلمنو او عزیزانو د خوندیتوب لپاره چمتووالی ولرو. ځانګړي قطعات، اته سواتاتیا قطعه، د منظم کنډک، د دښمن د خصمانه حملو د شنډول لپاره تدابیر په پام کې نیولې دي.
ښاغلی عادل زیاته کړه چې د احتمالي حملو د شنډولو لپاره د روزې مبارکې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. په بلخ کې هر کال د کال په لومړۍ ورځ د څلوېښت ورځو لپاره د نوروز مشهور جشن منزل کیږي. تیر کال دا جشن د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې نن دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نننۍ لوبې ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل:
دغه لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي او راتلونکي لوبه به د شمې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. افغان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي لوبه لپاره هم پوره چمتووالی لري.
په ابوظبي کې د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوه مخکنۍ سیالۍ افغانستان ګټلې. افغانستان او زیمبابوې له دې مخکې دوه ټیسټ لوبې هم کړې چې یوه یې زیمبابوې او بله افغانستان وګټله. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د هند او متحدو ایالاتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره پرون نوی ډیلی ته ورسېد. تمکیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د دواړو خواوو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هند او متحدو ایالاتونو د اړیکو د پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوعات شامل وي. هند په پام کې لري چې له امریکا څخه 150 جنگي جیټ او لسګونه نورې بي پيلوټه الوتکې رانیسي. آستن د جو بایدن د ادارې لومړنی جګپړی چارواکی دی چې هند ته رسمي سفر کوي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورتارې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ماري لالور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډېره تنګه شوې ده. هغې وویل پر دفترونو چاپې د بشري حقونو د مدافعانو نیول کېدل او له کارونو د وکیلانو راګرځول په بیلاروس کې په عادي ورځنۍ چاره بدل شوي دي. د تیرې اګوست میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې په پایله کې الکساندر لوکاشنکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بیلاروس کې نږدې هر ورځ مظاهرې کیږي. راپورونه وایي له هغه راهیسې له 1500 زیات کسان د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي، سلګونه نور وهل شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. او رستای خبر دا چې په تانزانیا کې لومړنۍ خزینه ولسمشره د وفاداری لوړه وکړه. پرون جمعه د اپریل په 19مه نیټه د هیواد میلیونونه وګړو دا تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. سامیا سولوهو حسن له مخکې د ولسمشر مرستیال او خو د ولسمشر جان مګافولی له ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د ځایناستي په توګه غوره شو. د تانزانیا ډیری خلک په دې باور دي چې سامیا حسن د افریقا د دې بیوزلي هیواد د ادارې لپاره خاورتیا لري. یو شپېته کلنې سامیا په خپل تر دې د کابینې د غړې او د پارلمان د وکیلې په توګه هم دندې ترسره کړې دي. دا خبرونه رسره اوسې قدر مناوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. راپورونه کې به واوري چې د مسکو د غونډې بهرنۍ او ګډونوالو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارت رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي او کورنۍ او ارخونو د خبرو د دوام شمنه کړي. د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی او غړی وایي تمه نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ورکړي. په نورو موضوعاتو کې د خپل سرو وسلوالو قومندان علي پور وایي د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. د هغه د دې هوډ په اړه مو د یو شنونکي نظر پوښتلی.
په دغه ډول تغیرات حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته دا وښيي چې ګواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
د پکتیا د دینی مدرسو د فارغانو ستونزې چې وای کار نشي موندلای.
ما اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د څو هیوادونو مشرانو په یو سیمبولیک اقدام کې ځانونه د استرازنیکا ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دوهمه نیمایي کې د کور کلی او ګړې اچار اونیس پروګرامونه خبرو. زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د دې خبرونه لومړی موضوع د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. د دې هیوادونو په اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړې له طالبانو غوښتل شوې دي چې له پسرلنیو عملیاتو ډډه وکړي. له بلې خوا طالبانو د افغانستان د دولت لغړو او یو شمېر سیاستوالو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې خبرې به روانې ساتي. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ترویکا په نوم د هیوادونو په اعلامیه کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان لخوا خبره شوې د افغانستان په اړه لاسو مهمو ټکو ته اشاره شوې ده. لومړی پکې د پخلاینې له لارې پایدار سولې ته د رسیدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ شوی دی. دویم له ټولو شکیلو لوریو غوښتنه سوي چې تاوتریخوالی کم کړي او له طالبانو غوښتنه سوي چې خپل پسرلنی عملیات پایل نه کړي. دریم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دیارلس نمبر پریکړه لیک لمخه د ترویکا په نوم د هیوادونو ډلې ویل چې د اسلامي امارات ملاتړ نه کوي او د افغانستان له حکومت د غرض ملي مصالحې له عالی شورای غوښتي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښیني. څلورم د بین الافغاني مذاکرو لټولو اړخونو غوښتنه سوي چې دروان بحران اساسي حل لاره پیدا کړي چې په نتیجه کې افغانستان په یو سولیز او باثبات هیواد بدل سي. په پنځمه برخه کې راغلي چې سیاسي جوړجاړی د دې سبب کیږي چې افغانستان خپلواک، متحد، سولیز، ډیموکرات، پر ځان بسیا او د مځکنۍ بشپړتیا لرونکی هیواد سي. په شپږمه برخه کې د افغانستان د حکومت له ټولو چارواکو او طالبانو غوښتنه سوي چې ډاډ ورکړي تروریستي ډلې او افراد د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ نه کړي. ووم ټکې دا راغلي چې باید ډاډ حاصل سي چې د سولې هر ډول موافقه به د ټولو وګړو له دې جملې شوزو، نارینهو، سړیو، ماشومانو، د جګړې د قربانیانو او اقالیتونو حقونه خوندي کوي. اتم له ټولو هیوادونو غوښتنه سوي څو داسې سولې ته در رسیدو لپاره چې د ټولو په ګټه وي د افغانانو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وسي. نهم د قطر مننه سوي چې د مذاکرو زمینه برابره کړې ده، او لسم دا چې په نږدې فرصت کې د افغانستان د کشالي د سیاسي حل لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ سوی دی. د افغان دولت او طالبانو استازو تیره پنځشنبه د روسیې پلازمینه مسکو کې غونډه وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی چې د دغې غونډې برخوال وو پرون له مسکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غونډه مهمه وبلله.
دا یو موفق کانفرنس وو، خصوصا چې د افغانستان په هکله د ستر هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د همغږي او همکاري نشو د افغانستان د ستر لپاره په دې کې د پاکستان ګډون هم مثبت خبره وو، او بیا د ترکیه او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبره وو، او بیا خصوصا چې افغانان پکښې ناست ول.
د مسکو تر غونډې وروسته د دولت او طالبانو استازو پرون جمعه په خپلو کې وکتل. راپورونه وایي چې په دې کتنه کې موافقه وسوه چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کیږي.
د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبان په هیڅ ډول له خپل دریځ څخه نه اوړي، او دا تمه هم نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ولري. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې غونډه کړکېچنه شوه، او د طالبانو استازو د دولتي پلاوي د غړو د څرګندونو پر مهال غونډه پریښوده. د سرچینې په وینا طالبانو په غونډه کې د مارشالۍ په تشریفاتي جامو کې د عبدالرشید دوستم له ګډون سره هم مخالفت وکړ. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه د مسکو ناسته پرون ماښام د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دغه اعلامیه کې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په سمدستي اوربند ټینګار کړی، او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې سوله وکړي. په اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو او حکومتي ځواکونو غږ شوی چې جګړه پای ته ورسوي، او له طالبانو یې غوښتي چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د مسکو په غونډه کې د بندو دروازو تر شا څه تیر شول. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحې د هوکړې په اساس په سولې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر شیخ حکیم ویلي چې دغه ډله توانېدلې چې له امریکا څخه د افغانستان ازادي واخلي، او اوس د اسلامي شریعت په اساس د حکومت د ولو هڅه روانه ده. همدې سرچینې وویل دغلته د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکسی ویلي چې افغان ولسمشر باید له دندې لرې شي. د سرچینې په وینا ښاغلی ستانکزی د غونډې پر مهال یو څه خپه و، او ویلي چې دوی امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه، او که امریکا له افغانستانه ونوځي نو پر بهرنیو ځواکونو به خپل بریدونه بیا پیل کړي. سرچینه وایي د مسکو په غونډه کې د طالب پلاوي د غبرګون له امله مارشال دوستم غونډه پریښوده. په ورته وخت کې د طالب پلاوي یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په جلسه کې د مارشالۍ په لباس د دوستم له حضور سره مخالفت کړی. دغې سرچینې وویل چې غونډې ته د جمهوریت پلاوي د غړیو د وینا پر مهال طالب پلاوي غونډه پریښوده. د یادې سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حمید کرزي په منځګړیتوب د افغان او طالب پلاوي ترمنځ ناسته شوې، خو جزئیات نه دي خپاره شوي. د افغان حکومت د پلاوي د غړي په وینا د طالبانو مورال ته په پام سره باور نه لري چې دا ناسته به د پام وړ پایلې ولري. سرچینه زیاتوي طالبانو خپل پریکړه کړې او له دریځه نه اوړي. د سولې افغان پلاوی یوې غړي حبیبي سورابي د مسکو ناستې ګډه اعلامیه یوه لاسته راوړنه وبلله. میرمن سورابي که څه هم د تیرې ورځې ناستې په اړه څه ونه ویلې، خو ویل چې د نن ورځې په جریان کې د طالب او افغان پلاوو ترمنځ یوه دوستانه ناسته شوې ده. دا په خپله د افغانانو ترمنځ یوه دوستانه ناسته وه، او دا رسمي ناسته نه وه. افغان سیاسي کارپوهان د دغې ناستې په اړه بېلابېل نظرونه لري. له هغې ډلې عمر شریف ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه درې واړه هیوادونه د سولې په اړه خپل ګډ دریځ څرګند کړي، او پاکستان ته هم اعلان کړي.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د درې واړو قدرتونو یعنی امریکا، روسیې او چین ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د مسکو کانفرنس یو نو وخت او څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې دا درې واړه لوی قدرتونه چې څه غواړي او بیا د دوی پیغام پاکستان ته څه دی.
خغلی شریف زیاته کړه چې د طالبانو په دریس کې بدلون هم د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترمنځ په تړون پورې تړلی. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې د لس مادیزې ګډې اعلامیې هرکلی کړی او ویلي چې دا اعلامیه د تلپاتې سولې لپاره یو ښه پیل دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د عبدالغنی علي پور په نوم د خپل سر وسلوالو قومندان وای د حکومت پر ضد د مبارزه براونه وي. د علي پور د لمنلې چې په بیسود ولسوالۍ کې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو هليكوپټر خای د دوی له خوا وشتل شوی وي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د دفاع وزارت یو مرستیال هم پرون د حکومت پر دریز ټینګار وکړ او ویل د بیسود د پیښې عملان به سخت مجازات شي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
افغان چارواکو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو پیلوټانو او پوځیانو د وژنې غچ به واخلي چې البته که د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې په راکچ وبشتل سوه. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا خبره پرون د دغو وژل سویو پیلوټانو د رسمي پوځي درناوي په مراسمو کې وکړه. په میدان وردګ کې د وسلوالو یو قومندان عبدالغنی علي پور منلی چې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو یو څرخیل وتکه شاید دوی په ډزو نسکوره سوي وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل سول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي وو. دفاع وزارت وژل سوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې پرون یې جنازې خاورو ته وسپارل سوې. علي پور پرون جمعه خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو وبلل او وی ویل چې د بې عدالتۍ په وړاندې به یې مبارزه جاری وي. عبدالغنی علي پور چې په قومندان علي پور هم مشهور دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو پیښه یو ډول توجیه کړه.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ده ځکه چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ویل چې په بیسود ولسوالۍ کې د الوتکه د نسکورېدو قضیه به بې ځوابه پاتې نه سي. بلخوا مخکینی لوی درستیز محمد یاسین زیا چې پرون د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو ویلي دا برید به بې ځوابه نه پاتې کیږي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبر زوی وایي په وروستۍ پیښه کې مهم پیلوټان وژل سوي.
هغه داسې کسان شهیدان کړي دي چې هغه نه جبرېدونکي دي او هغه پیلوټان دي چې هغه په افغانستان کې ښکاره او قهرمانان واریوي. بدبختانه چې موږ رئیس جمهور په غو کې جدي اقدام ونه کړ، لکه نن سبا چې وشه کله چې په غو باندې فشار ورشي هغه روزګان ته ځي، یو څوک د رئیس جایی په نامه باندې په سوریه کې جنګېدلی دي. دا ډېر خطرناک خلک دي. په کار ده د موږ غوښتنه د رئیس جمهور نه دا ده چې زر تر زره د دې غم وخوري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد فکر کوي چې د علي پور تر شا د حکومت لوړ پوړي چارواکي ولاړ دي او په دې برخه کې په لوړه سطحه اقدامات پکار دي.
د علي پور قضیه وړه قضیه نه ده چې یوازې د کورنۍ چارو یا د دفاع تر وزارتونو محدود وي. په دې قضیه ولسمشر له درې کلونو راهیسې خبر دی او درې کاله وړاندې د دم رستیال همدغه علي پور خوشې کړی و. او بل دا چې د علي پور تازه قضیه د دفاع وزارت هلیکوپټر ویشتل او سرتیری شهیدانول دي او په هغه وزارت کې چې نن څوک سرپرست وټاکل سو پرون لوی درستیز وو، یعنی په صلاحیت کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. نو فلهازه ویلې سو چې وسنی عدلون بدلونو تړاو اصلا د علي پور په قضیه پورې نه ده.
په میدان وردګ کې مدني فعال عبدالقیوم راستمن د دفاع او کورونی چارو وزارتونو لنوي مشرتابه غوړي چې د علي پور قضیه په منصفانه ډول حل کړي.
زه امیدوار یم کوم نوی تغییرات چې راغلي دي د وزارت دفاع په رهبری کې او د کورنۍ چارو وزارت په رهبری کې باید په دې برخه کې موثر تمام شي، تر څنګ تنه د علي پور نه په افغانستان په هر ګور کې چیرې چې څوک غیر مسؤل وسلوال قومي سمتي ژبني تعصبات ته لمن وهي او د افغانستان ولسونه سره پرېږدي چې سره یو اوسي او په وټه غرسه کېني، دغو په ضد باید اقدامات وشي او هغه باید وځپل شي.
عبدالغنی علي پور د دیارلس وو ونویون مریض کال په لیندی یا قوس میاش کې د خپل سره وسلوولو فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دویم رستیال سرور دانش په ملاتړ لبنده خوشی سو. هڅه مو وکړه چې د شغلی دانش د دفتر د مطبوعاتي څانګې تازه نظر واخلو خو زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
پراپور کې مو واوریدل چې د خپل سره وسلوالو قومندان عبدالغنی علی پور ویل دي د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. په بیسود ولسوالۍ کې د علی پور د کسانو لخوا د هلیکوپټر د نسکورېدو نه سمدستي وروسته ولسمشر اشرف غنی په یو فرمان کې د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو لپاره سرپرستان اعلان کړل. د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې د کندهار پخوانی ولی حیات الله حیات د کورنیو چارو او مخکنی لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا د دفاع د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د ملي امنیت شورا وایي د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره سرپرستان تر 2023 کال پر ځان د بسیاینې د اجنډا د ښه تطبیق لپاره ګمارل شوی. صالح محمد صالح په دې اړه د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د امنیتي او دفاعي سکتورونو په مشرتابه کې د بدلون لپاره د حکومت هدف څه دی؟
لوبد امر غدامنیتی او دفاعي سکتوري وزارتونو د مشرتابه بدلونونه تل د رابطه او سیاسي وندو پر بنسټ رامنځته شوی. تازه بدلونونه هم د همدې فرهنګ دامه ده او تر ټولو ښکارا بیلګه دغه نه هادونو ته د داسې کسانو ګمارل دي چې تر دې وړاندې یو ورځ هم نظامی امنیتی کاری تجربه نه لري. په حکومت کې دنه هر با صلاحيته چارواکي هڅه کوي چې پر مهمو ځایونو خپل کسانو ګماري بیل دي چې دا فکر وکړي چې دا یاد کس د یاد منصب یا هواد لپاره څومره مناسب دی. د دې ترڅنګ په دغه ډول تغیرات او حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته وشي چې غواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
حکومت ویلي دی چې د امنیتي وضعیت د شوالي د پاره د غرض د 2023 میلادي کال پر ځان بسیاینې د اجنډا د تطبیق په هدف یې ورستي بدلونونه راوستل دي. یزنی کسانی له وزارت څخه بل وزارت ته بدل کړي. ستاسو نظر څه دی؟
حکومت کاملا مبالغه کوي. لومړی خو د ځان بسیاینې د تھیوري د افغانستان په څیر جنگځپلي غریب او بیسواد هواد لپاره لومړی سره مطلق تاوان وو. ولسمشر غنی په 2014 کې د ځان بسیاینې د غیر منطقي او غیر عملی په تھیوري د افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره بریده قطع کړي. دویم دا چې د ځان بسیاینې لپاره د یوې عمیقې او هررخیزي سیړنې وروسته ژوره اوږدمهاله ستراتیژي جوړیږي چې حکومت په دې نوم یو پیراګراف هم نه لري او پر ځان بسیاینې یوازې د ولسمشر لخلې راوتلې او اصطلاح ده چې بیا ټول حکومتي چارواکي په پټو سترګو زمزمه کوي. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، دا بدلونونه یوازې د خپلو شخصي منفیتونو او په حکومت کې د ګروپ بندۍ په هدف ترسره شوي.
ځینې کسان وایي چې د وروستیو مهمو بدلونونو تر شا د علي پور په نوم د خپل سرې وسلوال وروستي تحرکات هم رول لري چې په میدان وردګ ولایت کې یو ترخیل وتکه د وسلوالو وشتل او په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. حکومت ولې نه دی توانېدلی چې دغه سي قومندانان مهار کړي؟
حکومت تر ډیره بریده ډیری توپک سالاران او زورواکي یوازې د خپل شخصي منفیت او سیاسي واک د ساتلو په موخه ساتي ان تمویلوي. بلګې نه یوازې علي پور بلکې تر د وړاندې قیصاري و چې دوه عملیات پرې وسول. په هر عملیات کې لسګونه سرتیری شهیدان او ټپیان سول، ملیونونه ډالر مصارف وسول. اما همدانن د کابل په اصري ترين هوټل کې د حکومت میلمه دی. همدارنګ غوريانا یا علي پور حکومت د دې لپاره هم ساتي کچېره سبا دوی د سیاسي تحول په ترڅ کې د واک د لاس اور کول سره مخ کیږي، نو دوی باید دغه ډول غیر مسول وسلوال ولدي. او دریم دلیل په حکومت کې د لړپوړو چارواکو سره د نوموړي قومي او مذهبي تړون دی چې د همدې علي پور په لاس بیا هغه خپل شخصي او د کوم هیواد نفوذ لاندې چې دی د هغوی ګټې خوندې کړي.
امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. اندېښنې شته چې په پسرلي کې ممکن وضعیت نور هم پیچلې شي. څه اقدامات پکار دي؟
یو اندېښنه د پسرلنی جګړې یا تاوتریخوالي ده چې په هغه کې تر ډیره بریده د طالبانو د بریدونو احتمال شته. لیکن بل خوا همدانن په پلازمینه کابل کې هر ورځ هدفي وژنې کیږي چې حکومت په مخنیوي کې په بشپړ توګه پاتې راغلی او لامل یې بې غوري، بې ظرفیتي او شخصي منفیتونه دي. دا چې څه په کار دي، هغه په لومړي قدم کې د سولې پروسه ګړندۍ کول دي چې تر ډیره نړیوال په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو رول لوبولی شي. او دویمه برخه په امنیتي سکتورونو کې واقعي بازارفیته بدلون راوستل دي چې دا کار باید حکومت وکړي، نه دغه سي بدلون شنه نه راوستل ځکه چې دغه شی بدلونه وضعیت تر بده بدتر کوي.
د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې او سم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې احمد شبر چمتو کړي.
د فریسنو بی پونوم امریکایي ورسپانه لیکي طالبانو د جمعې پر خبرداري ورکړ چې له سربولا جل سره سم د می پلمړی نیټه باید امریکایي او ناتو څوکونه له افغانستان ووزي او کدا سیونی شي، نو د دوی خبرګون سره به مخامخ شي. د ورسپانې په باور دا خبرداري دا معنا لري چې طالبان به بریدونه زیات کړي. طالبانو د خبرداري په مسکو کې یو ورځ وروسته تر دې ورکړ چې د سولې په غونډه کې دوی برخه واخیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې له طالبانو سره شوي تړون ته چې له مخې باید امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان ووځي بیا کتنه کوي، او په خپله ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د می د لومړۍ نیټې پر سر بولا چل شایي عمل وشي خو سخت ښکاري، نو که چیرته دا نیټه تمدید شي د ده په وینا ډیره بن غڅې شي. د طالبانو د سولې د پلاوي غړي سویل شاهین په ماسکو کې وویل که بهرني ځواکونه د میتر لومړی نیټې له افغانستان ونوځي دا بل شوي تړونه سرغړونه وي چې عکس العمل به ولري. سویل شاهین واضح نه کړه چې څرنګه خبرګون بلري. د طالبانو د استازي دا هم وویل چې دوی یو اسلامي حکومت غواړي، خو په دې برخه کې توضیحات ورنکړل چې کوم ډول اسلامي حکومت، هغه څه چې دوی د خپلې واکمنۍ پر مهال نجونې له ښوونځیو ګرځولې وي او میرمنو ته یې د کار حق نه ورکاوه که بل ډول. فریسنو بیو پرسپانه لیکي چې طالبانو تل پر داسې و حکومت ټینګار کړی دی خو پرته له دې چې دا واضح کړي چې د دوی مطلب له دې حکومت څخه څه ډول حکومت دی. د ماسکو په غونډه کې د پنجشنبې په ورځ کوربه هیواد روسیې د امریکا متحده ایالاتونو چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي، خو رسمانه لیکي چې طالبانو په دې برخه کې نړیوالو ته ژمنه ور نه کړه. فریسنوبی په ماسکو کې د طالبانو د غړي خیر الله خیر خا خبري راخیستې دي چې وایي موږ جهاد د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د یو اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره پیل کړی دی، تر هغه چې د هدف ته د سیاسي جوړجاړي له لارې نه یو رسیدلی جهاد به ادامه ولري. د لویدیز بل خبرونې، ډیپلومات بیا هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارلی دی. د لیود آسټن نن دوهمه ده چې په هند کې دی، او دا د جو بایدن د حکومت د لومړي چکپوړي چارواکي سفر دی چې هند ته یې کوي. د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې به د ډیپلومات خبرونې په وینا د نورو موضوعاتو ترڅنګ ښاغلی آسټن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. خبرونه لیکي چې نوی ډیلی په خپلو سرحدونو کې له چین او پاکستان سره شته ګواښونو ته اندېښنه لري، او لوید آسټن بل هندي چارواکو سره له لویه سره د سیمې پر امنیت وژخیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د څو هیوادونو مشرانو پرون په یو سیمبولیک اقدام کې ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دې ډول په ځینو اروپایي هیوادونو کې له یوې وقفې وروسته د کورونا ضد د واکسین لګول بیا پیل شول. اندېښنې دا وې چې دا واکسین تر تطبیق وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د نړۍ ځینو چارواکو او رهبرانو پرون جمعه ځانونو ته د استرازینیکا واکسین په لګولو سره دغه واکسین تطبیق بیرته پیل کړ. د فرانسې صدر اعظم جان کاستکس پرون د خپل هیواد یو پوځي روغتون ته ورغی او د استرازینیکا لومړی ډوز ورته ولګول سو. په فرانسې کې تیر جمعه هغو کسانو ته د کورونا ضد دغه واکسین لګول بیرته پیل سول چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات دي. لندن کې د بریتانیا صدر اعظم بورس جانسن هم ویلي چې د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز یې د جمعې په ورځ ولګاوه. د ټینګار وکړ چې دغه واکسین هم د نورو هغو په څیر خلک د کورونا وایرس په وړاندې خوندي کوي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د روغتیایي خدماتو ملي ادارې مشر سایمن سټیفن هم پرون جمعه د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز ولګاوه. په سلوانیا او ګرجستان کې هم د دوړو هیوادونو ولسمشرانو همدغه واکسین ولګاوه، او خپل خلکو ته وویل چې له دغه واکسین څخه بیره نه ده پکار. ګڼو اروپایي هیوادونو له دې بیرې چې دغه واکسین تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټې کېدو سبب کیږي، د واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول. خو د جمعې په ورځ نږدې ټولو اروپایي هیوادونو د استرازینیکا واکسین لګول بیرته پیل کړل. د اروپایي ټولنې د روغتیایي خدماتو ادارو د پنځمې پر ورځ اعلان وکړ چې د کورونا ضد دغه واکسین خوندې دی، او هیڅ داسې شواهد نشته چې د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ د کوم ارتباط وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم تر دې مخکې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب ډاډ ورکړی و. د اروپایي کمیسیون ویاندې دانا سپیننت پرون ویل په کورونا وایرس د اخته کسانو له لوړ شمیر سره سره د ناروغانو ښه مدیریت او درملنې په دې وایرس د مړینو شمیر کم کړی دی.
په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس د وبا درېیمه څپه په راڅرګندېدو ده. په ځینو هیوادونو درېیمه څپه راغلې ده. ښه خبر دا دی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې په کورونا وایرس د مړینو شمیر کم شوی دی.
د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس تاخته کسانو شمیر تر 122 میلیونو اوښتی دی. تر پرون جمعه په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین 410 میلیونه ډوز لګول سی وی چې د نړۍ د وګړو څباندی 15% جوړوي.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه او راپورونه لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویاند پرون خبریالانو ته وویل له سولې پرته د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالي دا به په واقعیت بدل نشي. د بلخ ولایت امنیه قمندانی وایي چې د نوروز جشن د منځنې لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دې قمندانۍ ویان ازادۍ راډیو ته وویل د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان او کرکټ د افغانستان او زمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن دریمه شل اووریزه لوبه کیږي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لایټ آستن د هند او امریکا د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره نوی ډیلی ته رسیدلی. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورتارې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د ځپلو په اړه اندېښنه ښودلې. ماری لالور پرون په یو اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډیره تنګه شوې ده. او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې لوړه وکړه. پرون جمعه د هیواد میلیونونه وګړو دا تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. دا ازادي راډیو ده. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه چې د ګورې اچار هم پکې دی خبرېږي، خو له هغه مخکې په خوست کې د غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغېدونکي حافظان او علمان وایي چې له فراغت وروسته د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی وایي چې ځینې وخت د ډېر کم معاش په بدل کې امامت د مدرسې استادي او یا هم شخصي کاروبارونو او مزدوریو ته مخه کوي. په تروریستي فعالیتونو کې د مدرسو د طالبانو ښکېلتیا یوه بله اندېښنه ده چې د دې مدرسو چارواکي یې ردوي، خو د خوست امنیتي مسؤلین وایي داسې اسناد او شواهد شته چې د غیر رسمي مدرسو یو شمېر زده کوونکي او استادان په ځینو ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي.
د پکتیا اوسیدونکی سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسیږي وایي له نن څخه 14 کاله وړاندې د کرښې له هغې غړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
2001 کال جامعۃ العلوم اسلامیہ زرگری کې مفارات شوی. په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل. د هغو مشکلاتو له امله چې ما کوم تحویلات کړي دي، زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم، زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د ویل له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دند نه پیدا کیدل او په هیواد کې شته نامنې د دلمل شوی چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوري ته مخه کړي. سیف الله وایي د یو د په څیر ګڼ ملګري د وسربلو ډلو له ویرې په دولتي ملکی ادارو کې هم دند نه شي ترسره کولای، خو وایي هیله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خوارۍ یا د مدرسه فعاله ساتي، خو وایي اوسمهال د روان جنگ له امله نشي کولای مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر دا تقاضا لري کدی مت سره رسمی شي کیا د طالب سره شي، ی دغه سره یو شر پیدا کی. دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې خپدای وای وروپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې سخت شامل نه وي.
مفتی غزنوی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او لدینی زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسنادو ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامیدل شي، خو د هر څه د اصول تر راتلو مشروط بولي. د رسمي درو د معلوماتو لمخې په خوست کې ولس رسمي او شاوخوا 160 غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دینی زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دینی مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې د دوی د خصوصي مدارس څخه خلوشي وي، هغه کړای شي چلته د دوی اسناد ارزیابي شي، هم د دولسم ارزیابي شي، هم د دولسم ارزیابي شي. دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي، هم داسې رقم ته کې 14 اسناد ارزیابي شو، دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنترول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان د ودامین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بېلابېلو قضیو کې 40 تنه د دینی غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان ول شوې دي. او وايي د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبدیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاک آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو د راپورونو برخه همدوم روه. په پاتې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی کور کلی او ورپسې د ګوړې اچار اونیز پروګرامونه. هیله ده چې د دې خبرونو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دا کورکلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوې کال ته کوم چمتووالی نیسی، کوم ځایونو ته پچکر ځي او نوې کال ته چمتووالی ګټي هم درلودلې شي که څنګه. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور دا راپور ترڅنګ دا مخالکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
هر طرف سمانک شغله
پختونو کدا یک بو یو طرف شغله.
قدر منو دوستانو، په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلای د کارو کیس پخکلا زلا ګل او بلبل سره تړلای موسم دی. پسرلای دی چې خلک د آبادی سوکالی کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلی راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تیرې شي نو اله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ سا واخلي. د مرغانو د اوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کیږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي. خپل کورونه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم خښته کړې. د کور میرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې. مهرباني خورې اول به ځان راوپیژنې.
سلام علیکم، زما نوم هیله ده، د کابل ولایت اوسیدونکی.
هیله جانې، نوی کال درته مبارکي وایم او د ستړي ستومانه ښکاري فکر کوم چې ډېر کارونه دې کړي. ما یعنې ډېرې نیولې که څنګه؟
مننه، خیر اوسې. دا خو طبیعي خبره چې نوی کال را روان ده او ژمی تیر شو، موږ نو دا کارونه موږ کور هم پاک، د فرشونه شیان هم پرېمینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه. اوس لږ زره کې ستړي یو خامخا.
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
دا دونه ستړي هم نم دی، میوې هم دی ورځ د پاره تیره کړه. اوس ما اف میوه خښته کړې، دغه تاسو ته م راواخیستله. تاسې نوشي جان کې مزه منګه ته وګورئ چې څنګه ده، مزه داره ده او که نه.
اوس په داسې وکړه چې لږ اف میوه برات ته واچې.
ولې نه،
مزه ده. بس بس بس، ډیره مننه، ډیره مننه. بس بس دوستانو، نو تاسو په اجازه به زه میوه وڅکم، وګورم چې څنګه ده، مزه یې څنګه ده او څنګه خوند لري. بیا به تاسو ته مزه وایم دوستانو، ستاسو اجازه وي. ماشاءالله ډیره مزه داره، ډیره زیاته مزه داره واقعا. تبر ته چې څنګه ده جوړه کړل؟
دا تاسو دخلی مزه نه، مننه، خیر اوسه. ای والا، دا خو اول منګه دا چې میوه ټول اخلو، لکه چارمغز، بادام، سره کشمش او شنه کشمش، کشته، یو بل شی ده شکر پاره ټومی، یاغه دا ټول اخلو. پسرو بوی پاک مینځو، بادام، چارمغز خو بیا خشتکا او پوستوي. یو دوه ورځې مخکې پاک مینځو، بیا پاک اوبه خشتو سره ورته پټو. بیا د نوي کال په سهار کې راخلو ټول ته په ګلاسو کې اچو خوري. ویل بیا نو ماشین نه باسې چې مېده شي، بیا چې خوشبو یې کیږي.
کله چې کوشته کړې و نو ورځې درته راوړې وکنه.
ولې نه راوړې؟ نو ورځې راوړې خلک سره کې کمه راوړې. مور به خوشاله،
مور دې خفه و. څنګه تانه خو نه درکوله؟
نه، ما ته خو نه راکوله. داسې وګیتی خلک دېونه کړه.
ډېره زیاته مننه ته وړکې ماشوم هم ناسه دي، ته به هم نوی کال مبارک شه. ګرانې
ته نو مبارک شه.
نو مګ دې چه ده؟
مروه.
مروه جانې، نوی کال تر کالی کړی؟
او
اڅه کالی دې کړی؟
خایسته.
چا درته خستی؟
بلار.
ډېر ښه، ډېر ښه. هیله جانې او مروه جانې، تاسو ته خوشاله کال وارم. ډېره زیاته مننه.
ته نو ډېره زیاته مننه او د نوی کال مبارکي تاسو ته. تاسو د خایسته رادیو خبرونه د خوانه ټول وطنوال ته د نوی کال مبارکي وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو، هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. د کابل د دریم مکرویانو اوسیدونکو 22 کلنه مشګان وایي چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده او د نورو تیاریانو ترڅنګ یې نوی کالی هم جوړ کړي او دوی اکثره وخت د نوی کال په شپه ټول پیغلې نجونې یو ځای کیږي. نو موري داسې وایي:
نوی کال ته نو تمام معمولی نه، نو د کور پاکوالی دی، نه چې ما نو کني کیږي اساس هم نو پس کورم پاک کړی دی، نو جامې مې ځان ته اخیستې دي. دا به پنجابي دی، خو هي همیش پنجابي کالی اخلم. دا حتما ور سره ویدنداری خونه کیگی، دشواره پیزارو نور سره میشه اخنم دیر میخواه کیگی. ما لیموی رن دیر خواه، بس ما نمشه خورگانی دیگه دیر کار که نزانم پیغه بخبره پس گل کی من اغنا والا دیر خوشحاله من اغنا هلان منده ما چه نوی کالی و خکالی دسول کالی دارمی کالی. معمولا منگا افسی ناماده کهون پیغش بنام، بس سبزی جاب دید بخواه، یعنی یو مفیلی بخواه کورانه دیر یو زکی مثلا خاله میکنم، یو زکی سبزی چارت دید بخواب، یو زکی نغوری که و کسی که و بسته آمادگی هنه دار معمول از منگه دستی باشه. اینجا رو نتاخ بس خدای ورکی دار رزی چه زکین یو زکسی و گی غوری و گی لاشی چکر.
با
پسرلی د نوي ژوند پیلامه ده. انسانان هم د پسرلی پر اتاک سره کوخه کوي چې نوي کارونه نوي پلانونه تر سره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکو لیما بیا وایي چې پسرلی ته یې ښه تیاری نیولی دی، خو د نوي کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کوره ووزي. نوموړی زیاتوي،
پاکاري هم کړی ده، نو د افمیوې تیاری مې نیسل ده، سمنه کوم انشاءالله تیارو. د چټاتک تصمیم نه فعلا نه ده نیولی، وزه وای خانه ده لپاره احتیاط ډېر ښه ده چې احتیاط وکړي. فعلا خو همداسې یو تصمیم نیولی چې ونه وځو. نور نوروزو کې بتلو، پارک ته بتلو، تفریح ځایونو ته بتلو، میلې له سروبي ته بتلو، د واورې د خاطره، د نام د خاطره کورونه لږ هغه شي. او په ژمي کې نه کېږي چې پاک کاري وکړي، صحیح د بندګۍ د خاطر. دې لپاره نوی کال دی، خلک خوشحالیږي، رخصتي ده، دې لپاره خلک تفریح ځایونو ته ځي، نو پاک کاري کوي، د خوشي هغه دی.
بله خوا فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوی کال را نږدې شي نو د خپل وس مطابق تیاریانې ورته نیسي، او د نوي کال په شپه سابه پخوي، میوه خښتوي، او ځینې بیا د نظر په نوم سمنک هم اچوي. نوموړی په دې اړه وایي،
نوی کال خو د پخوا پرتله اوس ښه تجلیلیږي، خصوصا د ښځو دپاره پارکونه جوړ شوي دي. موږ د نوي کال په ورځ ډوډۍ پخوو، خپل وطني، بیا د فامیل سره څو، اکثرا د حبیب الله ځاځي پارک هفت میوه هم جوړوو. هغه برلاوه د دونه چې د دود دی، خو صحت هم فایده لري، وړو دپاره هم ډېره فایده لري، او د فامیل خوښي ده. توانان چو اوخ و موخ پا وقت که دیر خل منزل که دو رفت آمد و افت میبه و آرامی و خو کلا چی در جنگونه شروع شد، بیا موگ ماجر شد خنه و اوز بیا رنگی نیو لیده.
دغور ولایت اوسیدون که رستم غیاسی بیا وایی چه ده پخوا پا برتلا نوی کال هم دیر تغییر مونده لیده. پخوا با جشنو نول میلی با وی او خلکو با پا در دزرونو نوی کال انمانزه، او اوز ده بیلا بیلا عواملو پلرلو سره خلک دوم را پشاندار توگ نوی کال انمانزی. غیاسی وایی،
تصمیم لرم چه یا مزار تا یا کنر میم ندیل لیده سرسبز ولایت درم ده چه دود با ولیتون یا زای تولارش دیر خونه مرتا خوشحاله. خو خدای ده او کجا نوی کال ده افغانستان ده پاره و ده خلک ده پاره و ده سول یا ده نکمرغی یا خک کال بی، او نور خو پدو نورت خوشحاله که هر وقت چه ورس تیری ده مگ امر زایکی تیری نو خو ورت خوشحاله، یو بیام امنیت چی بی خی بی ورت خوشحاله. خو باد خدای کرجی سای دوره چرغلی و ده تربوس پوری ده نوی کال همیشن منزل کی خو زده نوی کال نوی دیره خ خاطره چی لرم شپای نویم کال که ده ما چلور لرگانی دی مکتب که ده غور پولایت که ده نوی کال افتتاح چه با ده تلاوت ده قرآن ده ملی سرود ده ما لرگانو پا جوانده بناووه، نو حقا ما تا دیره و خ خاطره و زده غدر دیر خوشحال آوما.
هم دارنگا نازنین چه پا یو دولتی دفتر که کارمند ده وای چه سکال یه نوی کال تا ده ناسم اقتصادی وزیل کبلا چم توواله ندینی وله. نوری خبری لنازنین چخاورو،
والا سکال نوروز تا می آمادگی ندینی وله، وزد اقتصاد میکنه ده، یو ماش تا پا دی ماش نو چه و کنو، ماشومانو تا دی کور شای مای واخلو، او یو خدا و هم ده غسی گرد ورده ده نو چنگ او کی ساره، یو دی کور ما آمادگی و شان من می ندی اخیستی نمی ماشومان تا چه اخیستی دی نو، پا خواه که و پلار می دی خدایو بخی پلار می چه و منگ بی بوتلو می لی کل سرخ ده می وافت می وابم خیشتا ولا پلار با می و ماش بی و بزدی ماشومان منگ بی بوتلو لو التا مزار گل سرخ می لی تا التا بولو چه وافتا کدر وافتا بعد ببرت راخلو چه می لابا دی گل سرخ دی رسو بیا ببراخلو ووز نو نسو کوای نو چی رکی دایسی یو خو دا وازه خنه دا بلم اقتصاد می خنه دا نو چنگ وکو.
نوروز که بخارونو که پا سمنک او چو می وون منزل کیگی، پا کلیو که هم ورته دودونه تر سره کیږي. دوی د نوي کال پر سابه خدای واس نور ډول ډول خواړه پخوي، او دا انګيري چې د کال تر اخره به د نعمتونه په نصیب شي. ټولنپو محمد خان سلام په نوي کال کې د چمتووالي په ګټو دا سره ته غږیدلی دی.
د نوروز نه بلکې د هرې ورځې لپاره خوشحالي کول، د هر سهار راپورته کېدلو کې خوشحالي کول، بیا اسماناس یو کال لپاره یو یو نوي پړاو شروع کېدلو لپاره څوک خوشحالي کوي، دا معنا لري چې هغه ټول پړاو به پر ډېر خوشحاله تیر وي. که هغه د نوروز ورځ بي په دومره خوشحالیو باندې لکه په افغانستان او نور د سیمې هیوادو کې نمانځل کېږي، دا واقعیت هم د انسانانو پر ژوند باندې ډېر غټ اثر لري چې هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي. خصوصا په افغانستان کې دا دودونه سیمو تاسې نوی کالی جوړو نوروز ته بیرون چکر ته وزو د خپلوانو کره ځو میوه په کور کې تیارو ډوډیګانی د خپلوانو کورو ته ځو دا د ماشومانو د کورنۍ د ټول عمر لرونکو خلکو باندې ډیر مثبت تاثیر لري دا واقعیت هم ډیره غټه فلسفه له ځان سره دی د خپل د ارواپوهنې په مضمون کې لري
درنو دوستانو دا و د دیونی د کورکلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا هي چاري
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام د کابل خار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسی پکې ایستلی دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پریښي چې کابل خار خوشبویه کړي او یا به هم د میکروبونو د کښت د لابراتوارونو کار ترې اخلي د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده
رئیس صاحب کدی حکومت دې کارونو په حق لا څراته وای
حکومت خود خلکو خدمتگار دی ټوله ورځ لګیا دی کار کوي د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړي نو خبوي
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی په خو به یوې بورې وړو ته حیران وو چې له کومه ځایه راوړو خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي وړو په څه ډول وساتو دومره ډیر دي
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي
لوړې ودانۍ خو په خپله وینې چې ښار یې ښایسته کړی دی او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي د تیر حکومت دورانو سرکونو پلونو او نور عامل منفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي
نور څه شوی دی
هر څه شوی دی د اداري فساد مخه نیول شوی ده په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوی دی کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي
مثلا لکه څوک
مثلا لکه زه په خپل رشته کې ماستری لرم او د ډاکټرا تیزس مې هم لیکم
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو ته شپږم ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړي له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جالی جوړ کړي نو ماستری مو په څه ډول وکړه
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم
مهرباني وکي
بله
وبخه اداري مدیر یم
او مې پېژندې مدیر صاحب څه خبره ده خیریت خدای
رئیس صاحب نه پوهیږم چې څنګه درته وایم
ولی څه خبره ده راته وایه کنه
صاحب د برطرفه مکتوب مو راغی او د تا زینا سیم را معرفي کړی
ټوکې مکه مو مدیر صاحب
رئیس صاحب دا څه ټوکې څنګه در سره کولای شم دا هر څه اختیاري صاحب
سمه ده زه په مخه دی ښه خبر یالی
څه وایې صاحب
د ما هغه مخکنی خبرې به ټوله ډیلیټ کړي او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړي
ولی صاحب څه خبره ده
هغه می ټوکې در سره کولې د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم
سمه ده وی وایا
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاين او غیر قانوني دی له همدې عمله ورځ په ورځ ملت تینر لري کیږي د همدې لپاره ټول غټ مقامات له خپل موقف نه سوء استفاده کوي د دې وړتیا نه لري چې د هیواد پرمختګ زمينه برابر کړي
یعنی چې توایي د حکومت څنګه دي کړي
نه د خیر یو کار هم نه دی کړی ټول ورځ په شر پسې ګرځي له دغه سي حکومت نه د کار او خدمت تام نه شي کېدای
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لري
پرته له دې چې استعفا ورکړي بل هیڅ لار نه لري ځکه نور ملت باور نه پی کوي او ترې بیزاره ده بله
صاحب مبارک موشه بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطی را لیدلی و.
ریختیا؟
هو صاحب ریختیا وایم.
زه تشکر خیر ویستی. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټلیفون ورته وکړه او ورته ووایا چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي. وخت سړی ډیر ګډوډ خوبونه ویني. د همدغه سی یو لیدلی خوب لکه سیمو خبرو
په خوب کې داسې ډیر نه آرام غونډه وي.
ریښتیا وایي، ټول شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دي لیدل؟
خوب می لیده چه ده نرانو ده حقونو ده دفاع سازمان می جور کری او کوخخ کوم چه ده کارونو لپاره فاند پیدا کم. دیره و گرزیدم او پخار که یه و بحرانه یه و کورانه دفتر او مستم پره نخوده چوار نشم او ده مرست غختانه تریونه کم.
نو بیا چه مرست در سره وکره؟
نه، طولو را پوری خندل. وای دیلی من ایتا گوره چه ده نرانو ده حقونو دفاع کهی. نران کله اقونه لري او کی لري نو چاتری خسی نه دی.
خنو بیا تاسو ورته ویل؟
ما ورته ویل چې لنران څخه نرانو اقونه خسی او نی ورکی. نو زه غواړم دغه غصب نرانو په ضد مبارزه وکم او دغه مظلوم نرانو اقونه تری واخلم.
ها
و خو یې چا مرسته سره ونه کړه او ټولو همدارت ویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شي چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کي، هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کارکوونکي له امیره واخله.
او ته به کله چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوي او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو هسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسې به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو لکه چې یو وجود وي. یوه غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې لکه د یو وجود پراته وي. سر پخو کې او پخې سر لاندې لکه د یو وجود پراته وي. سر پخو کې او پخې سر لاندې توا یو څو تنه دي خو چې وکی شوي بسته لهکر ته جوړ شي. کمزورې خوار لهکر، ککړ مردار لهکر، ببر سرونه او چاودلې پوندې، بېسا بې دمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې. پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی.
د چا زامن دی، د چا ورونه او د چا خپلوان دی، خو لکه اوبو راوړي او لکنی زوړي چې د سیلاو نه وروسته چیرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او لخړو لاندې او یا په خړو ککړ پراتوي هسي. پولیس سوخته لاندې بسته ولس پروت دی، پولیس سوخته لاندې بسته ولس پروت دی.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینګر، هارون ګلزاد، حسې حکمت، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو لوونه تروو.